السلام علیکم، اته بجی شوی ز امید زهیر ملیم رواني خبری خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی لاند خبرونه. تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلی سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمال سیمو کې شپنی عملیات کړي وو. ودایې کړي و چې د داعش په تنظیمونه یې په نخه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان د شنبې په شپه په یو ټویټ کې ولیکل چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلي دي. خغله طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله لیدو ته هم ورغلی وو. د دواړو په خپل رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي چې د لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده. طالبانو په ځن یو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې ګمارنو خبره کړې ده. هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی. همدارس قاري صلاح الدین ایوبی چې په خوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو، د زابل د امنیه قومندان په توګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی. په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کیږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیولی او غیر مسلکي کسانی په دندو ګمارلي. د طالبانو له اوسني رژیم سوار لسمیاشتې وتلي، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي. لوبا په میلبرن کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي. افغانستان کې به 2:30 بجې د لوبا پیل شي. افغانستان د کرکټ د انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پایلو بکی د هند ټیم ته مات ورکړه. پاکستان هم په نیمه پایلو بکی نیوزیلند مات کړ. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او ویلي دي چې له برېټانیا نه بعد ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړي. او د خرسون ښار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شن به ماخام په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль
ترنن ماخام پوری دفاعی ځواکونو د خرسون د سباندې شپې تو سیمو کنټرول اخیسته. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره چې پیل کړی د آزاد شور سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښت ته روان دي او زموږ د بمونو د شندولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري.
زیلنسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 دونکو توکي او بمونه کشف او لري کړي. زیلنسکی له خپل ټول عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځانو تر شاته ګروسته د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 10000 پوځیان له خرسونه وېستلې دي. دا خبرونه تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. افغان جون او خوځو د طالبانو نویو محدودیتونو ته په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانا کار بللې، خو اندېښنه لته صدا
مېرمنې زندانیان دي د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري.
په ایران کې د لاریونونو دوام، خو په دې لاریونونو کې د دې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلو لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالي او د لوبډل مشرانو له څرګندونو هم خبرو، او دا به هم واوري چې ملاباران څوک دی او هغه شخص څه ډول له ځان سره لسګونه پخوانی کې سټونه ساتلی دي.
کوم وزات درنیم سو د نه پټیل رمه زړې پټې کنده ورته وای کندې پټیل رمه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهید. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظافیره کرندیکر په افغان جون او خوځو د طالبانو نوی بندیزونه غندي. کرندیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز ویلي چې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندل دي. سفیولا استانګزیو نور جزئیات.
د افغان خزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه دوام لري. دا وړ د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهی کار کوي د افغان خزو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندله. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرونې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پریکړه بې معنا بللې. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومې شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو څوارلس میاشتنۍ واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کاوه اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوه افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستې پیخي وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره تاوتریخوالي کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیواله کمیټې په خبر پاڼه کې د دوه افغان خبريالانو له قوله د حمله کل شوې چې له دوی یوې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته آن به هوښه شوه. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې دا رسمي سرچینه نه ولکه غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمی په کابل کې د وی خصوصي رسنۍ خبريال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا غوښل شوی. نو موړې وای نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وهل وډبول شوی دی. خغلی سلمی ازادي راډیو ته وویل
له دفتر نوایست لمه د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتل مې یو کس یونیفورم سي نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی، نو څوک دی وشناخته دی پیژنې. همداسې له لاسه ونیول مو ورسره کشي کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیږي. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وای ډېر مه غږېږه موټر ته وخیږي. په همدغه موټر ته ختلو کې د کوم کس چې له ما سره و دغه وار را باندې وکړ، یو څه زما سر وګرځېد، ګنګ سغوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وی تر اوسه نه پوهیږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړه څنګه. خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ رادیو خبريال عزت الله سلمی له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې 3 ساعته پوښتنې شوی او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خو کې به په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضيه باید له قانوني لارو وزیړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي رډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه در رسنوي د شکایتو له کمیسون سره ثبت کړي، څو کمیسون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي. پر هغه د خبريالانو او رسنوي په چارو کې هر ډول مداخله تر رسنیز قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ورها خوا څو ورځې وړاندې یو نامه هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بشري حقوقو سازمان په ایران کې پر روانو لاریونونو کې د مرجوب له زیاتوالي خبر ورکړی او د نور وژنو د مخنیوي لپاره لنړیوال ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونو دوام درلود. هخوا جرمني په ایراني چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلې. د سازمان په خبره لدی ډلې 33 ماشومان او 25 وژل شوی خزی دي. په وژل شو ماشومان کې 3 افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شو کسانو شمیر یوازې له 22 ولایتونو راپور شوی او ډیری وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په شمیر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادې اروپا راډیو فارسي څانګې، فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علوم او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلی خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویورک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره یې په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلی خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د شنبه په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نوی بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولز د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوي. په ایران کې له 500 ورځو زیات کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان نجلۍ چې د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ادا کېږي چې طالبانو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی د پلار نقیب الله خون قبر کیندلی او ویجاړ کړل. د هغه د کیندل شوی قبر ویډیو او تصویرونو په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده. د کرن یو ځل بیا په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي، خو طالبانو دا ادعاوی رد کړي دي. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی. ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خوای سره وسلواله نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلی د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د مولانا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله تخمانی او مغرزی کړي غواړي چې په دې توګه د ولسو حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمیر پخوانی او چارواکو او سیاسيونو د دې مقبري تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه د عمل غندلې. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربندوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزیرو اشخاصو عمل بلل او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د همزان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمنی بللې. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللې او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د پوز د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون دنیو کو په اړه خبرګون وغوښت خو ځواب یې را نکړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې یې دوه ځل نړولي او تر خوا یې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې. د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یې هم پاک کړی دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام پایلو بکی ګلو بد استرالیا په میلبورن خار کې په ځایي وخت ماخام 2 بجو او په کابل کې بعد 12:30 پیل شي. د میلبورن کرکټ سټډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا لري او خای میلیونونه نور کسان دالو به په ټلویزیونونو وګوري.
ام سی جی یا د میلبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه ده. میلبورن دیرش کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه او چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیله کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوت ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتلولي وګټیم.
We've played against them a lot recently but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. تبن چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. په هی کې چې د یو غختلی ټیم په وړاندې لوبې کوچې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخت خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپل خلوبه ننداري ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پایلو بکې د هند ټیم چې د اتلولې داوې درلودې په لوی توپیر وګاټه. د هندستان د 1.9 منډو هدف یوازې پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر او الکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پایلو بکې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو 2 لوبو کې پاکستانی لوبغاړو وړتیا وښوده دا فائنل ته هم په همدې مورال ورزیم.
سٹارټ اچھا نیو لیکن اس کے بعد
مونږ ټورنمنت نو پیل کړی خو وروسته خوشبو او لکه زماریانو داسې لوب مو وکړه. هلمن يم چې هم داسې دوام ورکړو. هڅه کوو چې په همدې مورال فائنل کې هم ولوبې
پاکستان او انګلستان تر دې مخکې دواړه د شلوریز لوب اتلولې ګټلې. پاکستان په 2009 کال او انګلستان په 2010 کال کې د دوه ټیمونو ترمنځ په 5 وروستیو نړیوالو شلوریز لوب کې هم د انګلستان تل نسبتا درنه ده او 3 لوبې ګټلې. د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دي او تر څنګ په توپ وهنه کې د جاس بټلر او الکس هیلز
په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاهین شاه افریدی او حارث رؤف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او پال راونډرانو کې د شاداب خان نوم د یادولو ده. په ملبورن کې به د کرکټ د نړیوال شلا ورې جام په پای لوبې سره دغه ټورنمنټ هم پای ته رسیږي. که څه هم وروستۍ څو لوبې منظمې وشوې خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لاغو شوې چې د ټیم ګڼ مینوال یې ناهیلي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند مليلو مشفي روغتيي مرکز ته ودانې جوړې کړې. د ودانې جوړېږي تر اوسه د روغتيي مرکزونو ودانې نه درلود او کارکونکو په یو نامناسب کرایې کور کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دا ودانې د سویډن مؤسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت ودانېږي چې یو لسخونی یو دهلیز او نورې اسانتیاوي به ولري.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملیل او مشپې روغتي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو تر سره کولو جوګه نه دي. د هغه په وینا چې د صحیح کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې په شپږو میاشتو کې به یې چاره بشپړی شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا غي منځ کې پارټیشن کیږي د خزینه او برخه جدا او د نارینه او برخه جدا. مجموعا د دې بودیجه چې دا دغه ټولو برخه چې هغه کویم پکې شامل دی استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیون افغانۍ د دې بودیجه ده او دغه پروژه په اگست کې شروع شوه او امیدوار یو چې فبرवरी 2023 کې ختم شي. فعلاً په یو شخصي کور کې
خاغلی روانوی د ملیل او مشفی روغتي مرکز اوس مهال فری کل دکته خو دوی ورته د نفوس د زیاتیدو په خاطر د اساسي روغتي مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکو کې به پکې تر ډیر شو زرو پوری نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود په 2000 نفوس ته فعلاً په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډیر خور اور پروتي نو یو فرعي کلینیک ده او وروسته به د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بي اچ سي جوړ کړی دا اساسي دغه کلینیک
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملیل او مشپی کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېرې روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري چې لامل یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذ نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کومو په یاد وی ډیر لک کلونه وړاندې بسندري او نورې ترانې په کیسټو کې ثبت او بیا به د ټایپونو په وسیله اوریدل کېږي. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړۍ دوام لمنځه یوړ خو سم شاید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ټایپ او کیسټ وی یو له هغه کسانو چې دا په خوانی یادونه یې تازه ساتلی د غنزنی په اندړ ولسوالۍ کې ملا باران دی. هغه سره لزګونه د ټایپ کې سټشته دی وایي په دې کې سټونو کې دا سه هم شته چې یو دانه یې نګدی په سلوي اختزار روپیو ثبت شوی دی. په دې کې سټونو کې په خوانی چندري تر خوای زنی نور حماسي شیرونه او نور مسائل ځای پر ځای شوی دی. ملا باران کې څه کوي لږ چا د ټونس ډول موټر په بدر کې څلور کې سټي وخت خود د ورنکړي جزئیات په راپور کې واوري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلې په یوازیتوب کې اوري نو موړای وای دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټل رمه زړې کنده ورته وای کندی پټل رمه درینم سو شاو خادي
ملا باران کیسه کوي چې لدڅخه دغه کیسټي یا پټي په ډیرو پیسو غشتل سوي خونه یې دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن دوله سکلو شاخه به ومه څلور پته ما چې یو چا وغوخته په وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای هغه په وخت کې موټر تازه پیدا سی او غټ قیامت درلود لکه ما حساب وای نو اتنه لکه روپی قیامت درلود ما چې وغوخته ویل دا څلور پته راکا زبدا موټر ته درکم نو ما ورته انکار وکم نه سم درکولای ما ته کې بلګه سبو خندل ویل ورې کزوي ما ورته مزلم نه پکېږي
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سبتېږي دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي
او ما خپل دوه ډیر زره کلداري دی پټې په سفت باندې ور کړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سفتو ما نو بیا دوه ډیر زره کلداري می پور کړې دي
دا نو موړی په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي
د پټو کې پرک ده کندې پټه دغه خو عادي پټې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې نو دا پټه یو نیم لک افغانی دوله ک افغانی یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي حتی داسې لکه داسې یو څوک ماز در سفتایي په پټه پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانی خلک پیور کوي
ملا باران وای دغه پټو ډیری سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیری وفات نامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي
دغه پټینو دي او عبد الله کنداري شي شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دي پټې
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې دی وای دغه کې سټونو لاوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته
سو لا پیغامونو طالبان لورپور چارواکو باندې دا شاکون چې کچیر دی په خپل نسان کې مسلکی خلک لري باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکی خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړو ځکه سرحدات باندې وسهم ډیر زیات ځلون شروع دی لکه یادولې سو پاکستان وحشتناک دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راوړلې موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي په کراچي کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لورپور چارواکو باندې درجه کوم نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې رخ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې درجه کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې باندې کې راس افغانستان ته
لدا شي دایما پیغام نشر سي د یاندلو د ولسوالي مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی وله وس بیته نه جوړې دو چاري نسته اره ورسته کرونه کیږي مړي پی کیږي او ما هله د سي د لغټ چارواکو سره شریک یو د یاندلو د ولسوالي روډ جوړ کیږي خدمت یاندلو ولسوالي ته نه رسوي
زاده زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیر ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او مېری چلن کیږي دلته تقریبا د امارت فراتک سره دواس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پوري شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفک سوي دي اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیت ملي د خواڅ خنور جوابيږي د استخبارات ریاست ته خواڅ کله سی بیا جواب هم سی پر استلام باندې دالي کړي چې دا سیاسي مجرم دي ځکه دې په تیرې اداره کې کار کړی دی نو دا که په ټول افغانستان کې هم داسې کیسې خصوصي خبره ده او کچیر نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو با مودو هوا او خبره ده نو دې ته باید د مشرتابه د خواڅ هدایت وسی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
مننه چې تر اوسه را سره و یو د ازادي رادیو خبرونه مو واوریدل. کولای شو د دې خبرونو او د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او هم یې ولولې ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. نګدیکي ګو سات